دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سي نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر 13 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د پولیو یا ګوزار په ضد ناروغي د کمپاینونو سربیره درته د قبایلي سیمو د ستونزو حال راوړی دی ورسره کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او پر دې سربیره د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو تر څو وړاندې منور شاه ته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
اول د خبرونو سرټکی پاکستان وای په دې هیواد کې د پولیو رنج سبان د 80% کم شوه دی افغان ولسمشر دغه هیواد د جنرال محیودین غوري په وجل کې دوه خواشینی خودلې دا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به د شام حلب خار د بحران په اړه یو بل غونډه وکړي د خبرونو تفصیل پاکستان وای په دې هواد کې د ګوزان یا پولیو کیسونه 20% کم شوی او په روان کال کې تر اوسه د ناروغي واځي 39 کیسونه مخ ته راغلي تیر ورځ د پاکستان د صحت وزارت یو خبر پانه جاری کړی چې وای د جاپان حکومت او ملګرو ملتونو د ماشومانو څنګه یونیسف سره یې د سلويختو لکو ډالر یو تړون لاسلیک شوی چې تر مخه به یې په پاکستان کې 3 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګول کیږي خبر پانه زیاتوي چې د پولیو د مخنیوي داستنې به لري پروتو سیمو کې د سلورونه تر درشتو میاشتو عمر پورې ماشومان ته لګول کیږي هلته د افغانستان خوست ولایت د روغتیا څنګه چارواکي وایي د ولایت په ګوربز ولسوالۍ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کیمپ کې له نن یعنی چهارشنبه نه د پولیو ضد شپږورځنی کمپاین شروع کړو چې پکې به د 15 کلونو د عمر نخکته خواوشه 2000 ماشومانو ته د دغه رنځ خلاف ساس کې او ستنې لګول کیږي په خوست کې د پولیو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر نجیب الرحمن رحماني نن مشال ریډیو ته وویل دا کمپاین په یاد کیمپ کې د کډوالو په یو ماشوم کې د پولیو د ناروغۍ موندل کېدو وروسته شروع کړی تیر ورځ د خیبر ایجنسی لوړګي په جرګهال کې د قبایلی خبريالانو د تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیست خیبر څنګه د هغو خبريالانو په یاد کې یو دستور وکړ چې په ترهګرۍ کې وجل شوې دي په دې غونډه کې د بیلابیلو قبایلی سیمو خبريالانو ګډون کړی وو او وی ویل چې قبایلی خبريالان د یو شمېر ستونزو او غواخونو سره مخ دي د دستورې ته وینا کې سینیئر خبريال شوم شاهد وویل
په دې پاکستان کې تقریبا 250 جرنالیستان اوم د طرح گرف کار شوی دی خو په دې ګر ټول نه زیات چې کوم دی نو دا د قبایلی سیمې دی چې دا غي تعداد شپارست دی د ټول صحافیانو ګنا داوا چې د امن خبره کړی دا
په دې موخه خبري اعلان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د خپل کار ازادي او تحفظ ورکړي او د وجل شو خبري اعلان په لټنه د مکمل او په کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي په بلوچستان کې امنیتي چارواکي ادا کوي له سرحدي عسکرو سره په یوه خطه کې 15 وسلوال وجل شوې دي دا پیښه چې تیر ماښام د سیوی په تلې سیمه کې رامنځته شوې په کې سرحدي عسکر په لویه پیمانه د درنې وسلې نیولو ادا هم کوي په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان تیر شپه یو بیان جاری کړ چې وایي دغه وسلوال په سیمه کې په اورګاډو او امنیتي ځواکونو په بریدونو کې تورن وو د یادونه وړ ده چې د سیوی په یاد سیمه کې له 13 لسو کلونو راهیسې بلوچ بلتون غوښتون کې د حکومت پر ضد په عملیاتو بوخت دي د پاکستان د سرحداتو ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچوي پر راتلونکي کال کې به د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل عمل مکمل کیږي د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه عبدالقادر بلوچ 13 ورځ اول افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورسره په دې متفق شوه چې د جمی د وقفې نه پاس به له 2018 کال مارچ اول نیټه نه د افغان کډوال د واپسې سلسله شروع کیږي او پکې به په عزت او په خپل خوخه ټول کډوال خپل هیواد ته ستنېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیس یار وای په روان کال کې تر دې د مخاوشه 3,80,000 رجستر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوې دي د یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې تقریبا 3,40,000 رجستر او خواوشه هم دومره غیر رجستر افغان کډوال میشته تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 2020 ظفر قلی اردو د قماندان جنرال محیودین غوري په وجل کېدو شدید خواشینی سرګندکړه د ارګ په خبرپاڼه کې چې پرون خبره شوه د پیخه هوایي سانحه بلل شوې او ویل شوې چې جنرال غوري له افغانستانه د دفاع لپاره په رسمي ماموریت کې ژوند پایلل دي د ملي دفاع وزارت وای د جنرال غوري الوتکه پرون د ټکنیکی ستونزو له وجې په بادغیس کې د ترکمنستان پولیس ته نږدې راوغورځیده په کابل کې د نیټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم د جنرال غوري په مړینه خواشینی ښودلې ده. داکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د شام د حلب ښار د بحران په اړه یو بل غونډه کوي. په حلب ښار شامي ځواکونه د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ بمباري کوي او مخ په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړي چې دا راز د دې ښار ختیځ ضلع له یاغي ډلو بیرته ونیسي. هلته د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې تر 20,000 پورې خلک له حلب ښاره وتلي دي. د دې ښار ختیځ ضلع له تیرو سه باندې 4 میاشتو راهیسې شامي ځواکونه محاصره کړي چې پکې نړیوالې مرستې او د خوراک رسد په کمېدو دی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو خبری ایجنسی اما قوای د امریکا په پوهنتون کې د ګاډیو چاکو په واسطه تر سره شوې برید د دوی یو وسلوال کړی دی. دا برید چې د تیر ګل په ورځ رامنځته شوی وو په کې د اوهایو ریاست په یو پوهنتون کې د سومالیا یو 13 کلن ځوان عبدالرزاق علي ارتان اول په خلکو ګاډی خېجولی وو او بیا یې په چاکو ځنې خلک وهلي وو چې په کې لږ تر لږه یو 10 تنه جوبل شوي وو. نوموړی د برید پر مهال پولیسو په ډزو وژلی وو. او بل خبر دا چې د یوکرین په ختیځه برخه کې د روانې شخړې د هواري لپاره خبري اترې بغیر له کومې فیصلې پای ته رسیدلې. دغه مذاکرات چې د بیلاروس سرخار منسک کې وشول او پکې د روس، یوکرین، فرانس او جرمني خارجه چارو وزیرانو ګډون کړی و ټولو ویل چې پکې کوم نوې پرمختګ نه دی شوی. د جرمني د خارجه چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویل پرونه یو خبرو کې مذاکرات کوونکي د هغه سیاسي تړون نه ډیر لري و چې پکې مقامي انتخابات هم شامل دي. دا وتر دې د مشال خبرونه او درته اسلام آباد نه زمون خبريال احمد الله د کرنسي وبي او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ 80 پیسې خرڅل کیږي او 108 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 133 روپۍ 80 پیسې او 134 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ 1.5 پیسې او 90 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 2.5 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې. او 299 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 299 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې با کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 40، په بنو کې با کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې با کم نه کم 1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستاني کډوالو په ګلان کیمپ کې سر لننه د پولیو یا ګزان د مخنیوي شپږ ورځنی کمپاین پیل شوی دی.
په پام کې ده چې زمونږ د پولیو پر ضد باندې د ستنو او د څاسکو دواړه واکسینونه په یو ځای ډول د دې کمپاین پیل شي په داخل د ګلان کم د ګوربزو کې.
د قبایلي سیمو خبریالان وایي چې په دغو سیمو کې د پر صحافت لګېدلې بندیزونه لرې کړل سي او د وژل شوو خبریالانو د وژنو پلټنې دي په ډاګه کړل سي.
پاکستان کې تقریبا 250 جرنالستان پر طرح گرفت کار شوی دي خو په دې کې ټول نه زیاده قبایلي سیمې دي چې د هغې تعداد 14 دي.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره څه موده وړاندې پارلماني کمیټې خپل سپارښتنې وړاندې کړې، خو ځینې سیاسي ګوندونه د فاټا د ځانګړي کونسل او ځینې بیا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو غوښتنه لري. د وفاقي حکومت د دریځ په اړه د فاټا منتخب پارلماني غړي وایي
حکومت په دې راضي دی چې نوټیفیکیشن وکړي او د 2018 د انتخاباتو نه مخکې موږ په صوبه کې شامل کړي او هلته موږ صوبایي سیټونه راکړي.
او په بلوچستان کې د یخنی موسم له پیلېدو سره سم د وچې میوې کاروبار زیات شوی دی. په کوټه کې یو اخیستونکی وای
یاره زه خو راغلم له سموات او دلته مې د کور د پاره مو واخستو او دوستان د پاره مو واخستو.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سرویس. از موږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده مشال رادیو .com. او سره خپل لمړي راپور ته نن د افغانستان د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په ګلاند کیم کې د پولیو یا ګزان شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. په خوست کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د کمپاین پر مهال به د وزیرستاني کډوالو تر 50 کلونو کم عمر لرونکو شاوخوا 5000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي واکسین ورکول کیږي. د دې په وینا د واکسین دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې یاد کیم ته په دې وروستیو ورځو کې د پکتیکا له بیرمل څخه د پولیو په ناروغي یو اخته ماشوم له خپلې کورنۍ سره ورغلی دی. نو د روان کمپاین مقصد د دې ناروغي د خپرېدو مخنیوی کول. په دې اړه نور حال د مشال اډو خبريال نجيب لالو خیل راکوي.
په خوست کې د پولیو د عامه پوهاوي ولایتي مسؤل ډاکټر نجيب رحمان رحماني مشال راډیو ته وویل چې دا فوق العاده د واکسینو کمپاین د دې په خاطر پیل کړ چې څو ورځې وړاندې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه د خپلې کورنۍ سره د پولیو په ناروغۍ یو اخته ماشوم راغلی دی. دی وایي دا احتیاطي تدابیر دي ترڅو دا ساري ناروغي نورو ماشومانو ته سرایت ونه کړي.
نن چهارشنبه د نومبر د میاشتې 13 نیټه په پام کې ده چې زمونږ د پولیو پر ضد باندې د ستنو او د څاسکو دواړه واکسینونه په یو ځای ډول د دې کمپاین پیل شي په داخله د ګلان کم د ګوربزو کې. د دې په خاطر چې د دې ناروغۍ د سرایت کچه مونږ راټیټه کو نو په پام کې ده چې هم د آی پی وی واکسین ورکړی شي د ماشومانو ته، یعنی د انجکشن یا د ستنو په شکل باندې، او د دې ترڅنګ د څاسکو واکسین ورکړی شي.
د رحمان الله په نوم د کډوالو یو تن مشر په ګلان کیم کې د میشتو کورنۍ غوړي چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو د پولیو د دایمي ناروغۍ څخه یې ماشومان خوندي شي.
هغه مشر کشر ته امیر دا اپیل را د ګلونو په کیم شه چې هر ماشوم د خپل ځای په خپل لته روبسي د خلک سره د همکاري وکړو، مقصد سره روان شي.
د مایزول اجر په نوم یو بل تن د ګلان په کیم کې میش کډوال هم د کیم له اوسیدونکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان له واکسینو پرې نه کړي.
نن ورځ نه پولیو واکسین شری کیږي په ګلان کیم کې. د پولیو مثال کا کیسره غلا ده، دغه په واجه سره مثال کا چې دا کیس د نر ماشومان د ونه راسيږي. ما اپیل دا چې څنګه د بل بچي خوندل وی چې خپل بل بچي خپل ماشومان دایته حاضر کو، دایته واکسین وکړو، واستنه وته ولاګوي.
دی یادونه ورده پولیو یا ګوزانی و وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پریاخته کیدای شي. خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پریاخته کیږي چې عمرونه تر 50 کلونو لږ وي، یا د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د ګوزان مرض ځانګړي درملنه نه لري. خود روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یاد واکسینو تطبیق د ګوزان ناروغي وقایې لپاره ګټور تمامیږي.
اسمو جغله مشال رادیو څخه اوري په ورته موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د روغتیا چارواکي بیا وایي چې په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزان په پیښو کې 2% کموالی راغلی دی. د دې ناروغي د لا مخنیوي لپاره د جاپان حکومت او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف ترمنځ هم لوزنامه شوې چې لمخې به په پاکستان کې 3.5 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګول کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د صحت د وزارت تر مخه چې سخت کال پاکستان کې د پولیو 48 کیسونه دي. د په کال 2014 کې 306 وو او په کال 2015 کې 450 کیسونه مخې ته راغلي وو. سخت کال اته کیسونه خیبر پختونخوا، اوسین، بلوچستان نه یو او د جنوبي وزیرستان نه دوه کیسونه راپورټ شوي دي. د صحت د وزارت تر مخه چې د پولیو وایرس خطر لرونکي سیمو کې ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګولو لپاره د نهي پورس د جاپان حکومت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څنګه ادارې یونیسف ترمنځ د 1 کروڑ روپو یو تړون هم لاسلیک شوی دی. د ستر لاندې په پاکستان کې 3.5 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګول کیږي. د پاکستان د صحت وزارت د بیان تر مخه چې د پولیو د مخنیوي د ستنې به د 3 میاشتې عمر لرونکي ماشومانو ته لګول کیږي. تړون لاسلیک کول په موقع د پاکستان د پولیو د مخنیوي څانګې بیان دی. عائشه رضا فاروق ویناو چې پاکستان پولیو په کیسونو قابو موندلو ته نږدې دی، خو په دې کې موږ د ټولو د همکارۍ ضرورت دی. د جاپان مرستندویه ادارې د جایکا مشر سیوهیرو توجو په دې کووید چې د پولیو مخنیوي په کیسونو کې پاکستان واقعي پرمختګ کړی دی. اوس وخت راغلو چې د پولیو وایرس لمنځه وړلو لپاره حتمی اقدامات وجد کړی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوري چې پته ده mashalradio.com.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري، بشري حقوقونه څه ته وایي، آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه، آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه، دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اوس زو د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو پر لور. د افغانستان د خوست ولایت په ګلان کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د ستنېدو لپاره د غلام خان لار پرانیزي او پر دې لار د دوی د ویش یا کانټینري ګارد ورتګ ته هم اجازه ورکړي. د کډوال مشران وایي څو ورځې مخکې دوی د پاکستان د حکومت د ځینو مسؤلینو سره جرګه کړې وه خو تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. دوی غوښتنه کوي چې د مشرانو ته د یو ځل بیا د جرګې موقع ورکړل شي ترڅو د خپلو ستونزو د هواري لپاره خبرې اترې وکړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
د ګلان په کیم کې یو تن قومي مشر ملک سلیم خان داوړ مشال رډیو ته وایي
و د ویریز مخته د پاکستان حکومت سره مون د دلیارې په بابت مند خبره شوی و ورغلی بونډری ته 0.5 ته انا میز د غشتنه کی چې څو خبره وکړي خو هغه مونږ ته واپس جواب نه درغلا. د می سره د ګاډي خبره د ګاډي دیر سره به پلیټا ایجنسیو کې باندې به پلیټا ګاډي وی اکثریت چې څه د باندې خلک سره شوی دی. می سره د اغه قوانین اغه طریقا و کو چکیما اګه سره وا د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه کی همشت دا یو جلګې موکا بیا ملاو شي چې مې دې سره بیا په دا خبره په دا باری کې جلګا و
د کیمپ یو بل تنوسیدون کوي وای چې په دې مهاجرتونو کې وای وکړنی څو ځای وشل شوی او سربیلی شوی دی. نو د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د یو ځایوالو لپاره د همکاري وکړي.
تمونم د وجان سیدګای دغه خال کې دا مشکل دی چې هغه خپل خواندې ورینا ماندې پلینا سره بیل شوی دی. میشه په زر نظر دغه کمال یار چې دوی چې دا میشته خلاص شي.
په ګلان کې هم یو تن ځوان قومي مشر وای چې دوی د میران شاپشان دل تخپل کورونه او سامانونه نشي پری خدای.
زه سخی نواز ملک د خطر خل کوم سره تعلق لرم جماعتین او جوړ دی کټو څنګه ته جوړ کړي دي خامغه د خو میشته د سپاس دل تر یلای چې میشته د گاډیو خلاص شي او د سامان دینار ته خلاص شي او د لیارې میشته یو داسې غارو کوي چې میشو یو ورځ دیر شي
د خوست مرستیال والی شیربادشاه اورګونی د کډوالو د یادو غوښتنو په باب مشال راډیو ته ویل چې
تر خپل وسط وانه پورې چې دغه مهاجرینو کوم ضرورتونه وو د موږ له دولت له خوانه ان له خوانه انیشیال له خوانه هغه خپل همکاري شوی دی. اوس هم موږ هغه خپل همکاري ته دوام ورکوو. پات شو دوی د تګ مسله دوی خود مختار دي. مهاجر خپل اختیار لري که خپل خاور ته زی موږ خوشاله کیږو او که دلته فات کیږي کوم سہولتونه چې موږ ورته تهیه کړی دي او موږ امکانات جابه وسی موږ سره کوو.
دی ادمانه ورده د خوست په ګلان کې کې میشتو کډوالو دوی سره د ژمنه توکو او د سوانګ موادو د مرسته غوښتنه هم درلوده او ویلي چې یونیسیار باید د تنوی او سپیر پولیس والی کې د میشتو وزیرستانه کډوالو په شان دوی هم د ژمنه توکو او سوانګ موادو د مرسته په پلان کې ونیسي.
او سم د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه د بل راپور پر لور تاسو پام راړم. د شمالي وزیرستان د میرعلي هغه کډوال چې لا هم خپل کورونه ته نه دي ستنه سوي وایي چې د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې له تیرو 15 میاشت راهیسې ورباندې نغد مرستې بندې کړې دي. دوی وایي تر 200 زیاتو کورنیو سیمونه بند سوي او مرستې نه ورسیږي. د دوی په وینا که څه هم دوی اړوند چارواکو ته په دې اړه شکایت کړی خو تر اوسه یې ستونزه نه ده حل سوې. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
یو کډوال شرمحمد وای د روزه میاشتې نه نقد مرسته بندي او تر سوچ ورته خپل حق نه وی ملاو شوه د واپسې ټوکن هم نه اخلي.
نه پیند شپږ میاشتې وښوله چې میجو لا بند میجو اسلام آباد ته بیرو کوي چې څه پیسې درته انتظار وکستای انتظار په انتظار چې نن درې په میج باندې زتی ټوکن رو بندرو پیراش ټوکن وی چې درکاو میجو ته وی چې میج نه غوړي داسه چې څه پر میج خپل پیسې نه وی ملاو شوه یغه پر میج وطن ته نه یو خلیر چې میج لوړ شي میج باندې پیسې وښته دوه ډول کاری پر باندې وښته کار دا په پرده خینې شپندېږي بیا میج ته واپسې څه مانا شي میج پر ته وطن ته درمي.
کرامت خان وای اف ڈی ایم اے پولیٹیکل انتظامیہ تلے گی او انتظامیہ نے ٹول تصدیق فارمونا دوبارہ اف ڈی ایم اے دفتر کے جمع کری خو ور باندې ملنډه واهي
بیا بډي مې چې کیما دا کیسه وکړه چې تاسو د پولیټیکل نه چې کیما د ریکوست وکړه چې مې چې کیما د یغه پرچره جوړ کړې دوه میجر صاحب د یغه مې چې کیما لټر ورل دی 21 پس غاښ چې پوري مې شه پښور شه پرتا نن دا بیا مو ته چې دا ز بیا چې کیما د پسرکوري لول باندې چې کیما د حل کاو ته انتظار کا خو مطلب یې دا دی چې دا شای چې کیما دا هغه مې تخیر کی او دغه د واپاشي دغه د شای رو پوتې شي دا ملنډه ویل په مې باندې دا حکومت د ایف ڈی ایم وایي ځکه چې دا خو چې کیما مې شته حکومت نه روګوي دا خو دې پل چې کیما د بهر ملک نه فند پیسې دي چې کیما د دامشته ملويږي د حق ته په شاته طریقہ باندې ورته ملاوي چې بیا نوی بیا مش کیما د ودر نه ته تیوري
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی نه پوښتل نو دوی وویل د کومو کورانو ډیټا چې بن شوي دوی ایف ڈی ایم دفتر ته تصدیق لګلې چې دغه کورنۍ مرستې دې بحال کړل شي نو دغه پښتنه مو بیا چې کلا په پیښور کې د ایف ڈی ایم چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې د کډوالو د غستونځې په اړه دوی کار شروع کړي او فلحال ورته د سفران وفاقي وزارت نه فن هم نه دی ملاو شوی خو د دوی په وینا ضربه د کډوالو دغه مشکل هوار کړي د یادونه ده چې د نوړاندې هم د شمالي وزیرستان 2200 خاندانونو میاشتینه مرستې بند شوی وي چې د خلکو لخوا لاریونونو او په بیا بیا غوښتنو پس د زنا کډوالو مرستې بحال کړل شوې خو افغانستان کې میشته کډوال چې رجستریشن یې د ایف ڈی ایم سره کړی د 1300 میاشتو نه د نقدو مرستو نه محرومه شوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم در شبیردی مکمل ختم
افغانان چون باری بیشک چون
دیر سخت را باری تیرا یا هر چه تیزی
سخت دوستان کارنا مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
زموږ غله مشال رادیو خاوري تیر ورځ د خبر ایجنسی په لوړګي جرګه حال کې د قبایلي خبريالانو د تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیسټس خبر یونټ لخوا د وجلسو خبريالانو په یاد کې و دستره وسو په دستره کې د پېښور او قبایلي سمو خبريالانو غوښتنه وکړه چې په قبایلي سمو کې د وجلسو خبريالانو د وژنو په لټنې په ډاګه کړل شي او هلته د پر صحافت باندې لګول شوی بندیزونه لري کړل شي په دې اړه نور تفصيل له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر ایجنسی د صحافیانو د تنظیم لخوا په لوړګي جرګهحال کې د ترګرۍ په پیښو کې وژل شویو صحافیانو په یاد کې یو غونډه ترسره شوه په دې موقعه د پیښور او ورغزو ایجنسی کورمې ایجنسی شمالي وزیرستان مومندو او د دره ادمخیلو نه هم صحافیانو ګډون درلود او دوی ویل چې په قبایلي سیمو کې صحافیان د خپل کار په وخت د ګڼو ستونزو او ګواښونو سره مخ کیږي او یو شمیر صحافیانو پکې د خپل ډیوټۍ په وخت خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي په دې غونډه کې شریک مشر خبریال شمیم شاهد په خپل وینا کې وویل
په دې پاکستان کې تقریبا 250 جرنالستان هم د طرحه ګرای ښکار شوي دي خو په دې کې ټول نه زیات چې کوم دي نو دا د قبایلي سیمې دي چې د هغې تعداد 14 دی د ټولو صحافیانو ګناه دا وه چې دوی د امن خبره کړې ده حیات الله شمالی وزیرستان اتختولی شو او بیا داغ پهتکړو کې بند لاش دا لاش مونږ ومونتو مونږ مطالبه کولې د های کورټ د جج په مشرۍ کې انکوایری وشوه انکوایری مکمل شوه او انکوایری ریپورت چې کوم دی هغه تر اوسه پورې تاله دی زمونږ مطالبه ده مونږ مطالبه کوو چې کم از کم دا یو ریپورت خو ښکاره کړي مونږ نه پوهیږو چې دا څه د پاره پټولی شي
او د اورغزی پریس کلب صدر صالح الدین اورغزی وویل
زبدویم څخه قبایلی صحافیانو ته ډېر زیات مشکلات مخې ته راغلي دي خاص کر زبدر د خپل علاقې اورغزی ایجنسی ذکروم چل تکي ازادي صحافت بالکل نه کیږي ځکه چې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن له طرف نه بالکل پابندی په دباوې په چیرې غوي اجازه نه بغیر موږ خپل ایجنسی بازي علاقو ته تلې هم نشو کوم مې ته هغه د بو ستي پرشر ستي هغه د موږ نه لري کړی شي او بل خبره ده چې موږ په اورغزی ایجنسو کې وو سپر یو پریس کلب هم نشته یو موږ متصل مهاجرینو مو سو پس شوی دی اغل تک دومره کرونا علاقې ډنګ پرتی دی کرونا نکیږي مودا مطالبه کو حکومت نه گورنر خیبر پختونخوا نه مرکزی حکومت نه چې مونږ ته دالته کې ازادي صحافت په سلسله کې پولیټیکل انویسټیګیشن ته د وینا وکړي شي څو دوه خلکو د خپل علاقې کې ازادي اظهار رای اجازه ورکړي شي څو په آزادانه طریقې سره خپل رپورټینګ وکړي د خلکو مسایل وچت کی څو دوه خلکو ستونزې او مسایل په ښه طریقې سره حل شي او صحافیانو ته دم سہولت ورکړي
یا د دیوی چې د روان کال په فروری میاشت کې د خیبر ایجنسی او صحافی محبوب شاه اپریدی په یو ځانمرګي برید کې وژل شو او نصر الله اپریدی په 2011 کال کې په پیښور صدر کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی وو. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې و چې د ټولو قبایلی ایجنسیو او نیمه قبایلی سیمو له دورو وروسته خپل سپارښتنې وزیر اعظم او بیا پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړې دي. په دې کې ویل شوي چې دا سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل سي، خو د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه په دې اړه خپل نظرونه لري چې منور شاه په دې اړه په راپور کې تفصیل بیانوي.
په دې وروستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په کار دي چې د قبایلي سیمو اصلاحات په 2018 کال کې د کېدونکو عام انتخاباتو نه وړاندې عملی شي. دا راز به یادې سیمې د خیبر پښتونخوا سره په یو ځای کېدلو په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ ولري. دا چې په پارلیمان کې بیلابیل ګوندونه په دې اړه څه نظر لري، د قومي وطن پارټۍ مشر او د قومي اسمبلی غړی آفتاب احمد خان شیرپاو په دې حق لوای ګوند یې د دې وړاندیزونو ملاتړ کوي.
په آئین کې کو تاسو وګورئ نو په هغه کې داسې د هغې لیکلې څه شته نه چې یاره دا به فاټر نه به دا به یو صوبه جوړېږي. په هغه کې دا شته ضرور چې دا صدر چې دی د فاټا یو حصا یا پورا هغه خلکو سره مشاورت نه پس صوبې کې زم کول شي خیبر پښتونخوا کې.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وای په اصلاحاتي کمیټې کې د قبایلو نمائندګي نه و، نو ځکه یې وړاندیزونه هم د قبایلي ولس د خواهشاتو ترجمانی نه کوي.
لومړی خبره دا ده چې پاټا فیصله به د پاټا ولس کوي، د پاټا د باندې خلک به نه کوي. او دویمه دا ده چې پاټا کې وره دا کوم خلک سره د خپلو کورو ته د بوج د غریبان وسم ډېر خوا روزار دي په لکونو انسانان چې دي. او موږ غواړو داسې د پاټای د هرې ایجنسۍ خپل منتخبه درګۍ کونسل وي او پاټا خپل سکیټریټي د پاټا خپل بجټي د پاټا خپل منډه وي.
خو د عوامي نېشنل ګوند ویان سینیټر زاهد خان وای په پارلیمان کې زیاتره ګوندونه قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو ملاتړ کوي. په کار دي چې وفاقي حکومت زر تر زره دا کار ترسره کړي.
دا غي چې کوم مطالبه کوي دا غي بلسل ساتي مرسلي او یو دغه ګوندونو چې تاسو کوم ذکر کوي دا غي اهمیت شته نه په پارلیمان کې. دا غي په ټول باندې نه پاتې کېږي چې حکومت مخلصي حکومت وګوري چې را موږ دا بل پاس کړو د حکومت اکثریت په نشته سمه کې په او په سنټ کې بیا د اپوزیشن اکثریت په اپوزیشن هغه پاتې نه جاتی دي چې کوم دا غوړ چې دا د خیبر پښتونخوا څه شي.
هلته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند سینیټر حافظ حمدالله بیا وای په کار دي چې د لړکې د مرویجه اصول مطابق د ټولو قبایلي وګړو رائے معلومه کړل شي.
جمعیت علما اسلام وای چې باید پر پاتا باندې د ماضي او د تیر زمانې په شان د اسلام آباد او د تنظیم په سلیم مصر مسلطي باید د پاتا د عوام سپشتنه وشي. موږ دا وایو چې دایرکت د پاتا خلکو له ورڅې د هغه پوښتنه وکړي.
خو په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی انجینیر حامد الحق خلیل وای چې په پارلیمان کې قبایلي نمائندگان د خپل سیمو خلکو منتخب کړي او د هغوی استازیتوب کوي.
اوس چې موږ سره په اسمبلی کې موجود یو لس ایم این ایز دی د فاتا هغه د نور لیګم دی هغه چې دی آزاد دی ټول په دې خبره باندې متفق دي چې د خیبر پښتونخوا سره ورګډ وکړي ځکه چې د دې ټول معاملات زموږ په صوبه کې دي.
هلته د باجوړې جنسینا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړی شهابودین خان وای تمه دا چې په نږدې راتلونکي کې پارلیمان د فاټا د اصلاحاتو بل منظور کړي.
زما دا یقین دی چې دا به ډېر زر سینټ نه انشاءالله پاشي د هغې نه پس به بیا کابینېت راټ شي او د کابینېت د اپروول نه پس به بیا صدر پاکستان په مناسب ورځ باندې په یو ګرانډ جرګه کې دا ټیکټ 247 د لاندې برته اعلان وکړي. حکومت په دې راضي دی چې نوټیفیکیشن وکړي او د 2018 د انتخاباتو نه مخکې مخکې موږ په صوبه کې هم شامل کړي او هلته موږ له صوبایي سیټونه هم راکړي.
دا یادونه ده چې د قبایلي سیمو اصلاحاتي عمل د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم شامل دی چې دا راز دغه سیمې هم د نور هیواد په څیر د پرمختګ تک جوګه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ریډیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سه منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان وایي په دې هیواد کې د ګوزان یا پولیو کیسونه 20% کم شوی او په روان کال کې تر اوسه د دې ناروغي وازه 39 کیسونه مخکې راغلي. بل خو د افغانستان خوست ولایت د روغتیا څنګه چارواکي وایي د دې ولایت په ګربز ولسوالۍ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کیمپ کې لنن یعنی چهارشنبه نه د پولیو ضد شپږورځنی کمپاین شروع کړی چې پکې به د 15 کلونو د عمر نه ښکته خواوشه او وزره ماشومان ته د غرض خلاف ساسکي او ستنې ورکول کیږي. تیر ورځ د خبر ایجنسی لوړګي په جرګهال کې د قبایلی خبريالانو د تنظیم ټرایبل یونیف جرنالیست خبر څنګه د هغو خبريالانو په یاد کې ودستور وکړه چې په ترهګرۍ کې وجل شوی. په دې غونډه کې د بیلابیلو قبایلی سیمو خبريالانو ګډون کړی وو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دوی ته د خپل کار ازادي او تحفظ ورکړل شي. په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي له سرحدي عسکرو سره په یوه خطه کې 15 وسلوال وژل شوی. دا په خاطر ماخان د سیوی په تلی سیمه کې رامسته شوی چې په کې سرحدي عسکر په لوی کچا د درنې وسلې نیولو ادعا هم کوي. په یاد سیمه کې له تیرو لسو کلونو راهیسې بلوچ بیلتون غوښتون کې د حکومت پر ضد په عملیاتو بوخت دي. د پاکستان د سرحداتو ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په راتلونکي کال کې بعد افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنېدلو عمل مکمل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په روان کال کې تر دې د مخ او شادرې لکه 80000 رېجستر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنې شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 202 ظفر قول اردو د کمانډان جنرال محی الدین غوري په وجل کېدو سخت خواشینی څرګنده کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي د جنرال غوري الوتکه پرون د ټکنیکی ستونزو له وجې په بادغیس کې د ترکمنستان پولي ته نږدې راوګرځیده او ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د شام د حلب ښار د بحران په اړه یو بل غونډه کوي. په حلب ښار شامي ځواکونه د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ بمباري کوي او مخ په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غرسو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان فوج شپاړسم مشر په هیڅ کمان سنبال کړو او په خپل ابتدایي بیان کې نوموړي وویل چې لائن آف کنټرول صورتحال به ډېر زر ښه شي او د ملک دفاع او امن لپاره به د څه قسمه قرباني ورکولو نه ډډه ونه کړي. ورځپاڼه لیکي چې پخواني فوجي مشر جنرال راحیل شریف نه وروستو اوس د حالاتو مقابله کولو لپاره د اولس سترګې جنرال قمر جاوید باجوا طرف ته دي ځکه چې دا وخت د هند سره تاوتریخوالي نه علاوه د افغانستان صورتحال ترهګرۍ پر ضد جنگ او هدفي وژنو مخنیوي تر ټولو لوی چیلنجونه دي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې په ملک کې کرپشن روان دی. سیاسي مشورولې د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او پاناما اسناد او اوریدنه په سپریم کورټ کې روانه ده. نو په داسې حالاتو کې د فوزي مشر کردار ډیر مهم وي او نوموړي له بعد سیاسي او فوزي مشورولې ترمنځ حالات نور ښه کولو کې کردار لوبول وي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې کمان تبدیلی پر وخت پخوانی فوزی مشر جنرال راحیل شریف هند ته خبرداري ورکړو چې د پاکستان د تحمل پالیسی دی د دوی کمزوري نه ګڼي ځکه چې د بارانې خطرو مقابله کولو لپاره فوز هر وخت تیار دی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان یو واری بیا هند ته د دوه ملکونو ترمنځ بنیادی شخړه یعنی د کشمیر په شمول په ټولو مسلو په غیر د څه قسمه ځنډ او شرطونو نه د مذاکرات په ضرورت زور راوړی او ویلي دي که هند په دریم او څلورم دسمبر امرتسر کې کیدونکي د اسیا زړه کانفرنس په موقع د خبرو اترو پیشکش وکړو نو پاکستان به یې قبلوي. ورسپانه لیکي چې پاکستان هند ته په یو داسې وخت کې د مذاکراتو وړاندیز کړی چې یاد ملک په کشمیر کې خپلو کاروایانو دوران د سلو نه زیات کسان وجلی او په سوونو یې جوبل کړی دي. ورسپانه لیکي چې په داسې حالاتو کې د پاکستان لخوا د مذاکراتو پیشکش کول یو مثبت رد عمل دی نو هند له په سویلي اسیا کې امن راوستو لپاره د مذاکراتو په اهمیت پوهېدل پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي که دواړه ملکونه خپل منځي شخړې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي نو دا د دې سیمې د یو نیم ارب نه زیات ولس لپاره به ګټورې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپله یوه لیکنه کې د پاکستاني پوځ ریټایرډ سوی مشر جنرال شریف یو داسې پوځي بللی چې د ترهګرۍ پر ضد یې د کوټلو ګامونو پورته کولو له امله د پاکستان ولس ته د راحت ژوند تېرولو زمینه برابره کړه. خو بلخوا سټرټفورډ ویبپاڼه لیکي که څه هم نواز شریف په 2013 کال کې د جنرال راحیل شریف انتخاب له دې امله کړی و چې سیاست کې به لاسوهنه نه کوي، خو جنرال راحیل شریف په سیاست کې د پوځ له لاسوهنې نه راپرشا نه سو. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې تېره ورځ په یو رسمي غونډه کې د پاکستان د پوځ د قومندې منتقلي ترسره شوه او موجوده آرمی چیف جنرال راحیل شریف راتلونکي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د روایتي لخت ورکولو سره قومنده حواله کړه. د راپور له مخې د راحیل شریف د لاسته راوړنو په اړه ډېری لیکنې او راپورونه خپور شوي چې له وجې په ولس کې د هغه مقبولیت زیات کړی. هغه عام ولس ته د راحت او ښه ژوند ورکولو په مخه د ترهګرۍ پر ضد د کوټلي ګامونو ترڅنګ په کراچۍ کې هم د مجرمینو پر ضد کاروایانې وکړي. د لیکنې تر مخه هغه په یو داسې وخت کې د دندې موده پوره کوي چې سختو حالاتو کې یو مثال قائم کړو. په رښتیا هم هغه د ډېرې ستاینې وړ پوځ دی. بلخوا سٹارٹ فور ویبپاڼې د جنرال راحیل شریف پر ریټائرمنٹ یو خبره شوې مقاله کې لیکي چې د نړۍ ډېر هیوادونه پوز د یو ریاستي ادارې په توګه لري، خو پاکستان هغه هیواد دی چې پوز د ټولو ادارو نه اوچت دی او داسې ښکاري چې دا ټول هیواد د دغه پوز وي. خو په پوره نه توګه د پوز کومنده د جنرال راحیل شریف نه جنرال قمر جاوید باجوا ته منتقل کېدل د دغه هیواد د سیاسي حکومت یو ریښتونی لاسته راوړنه ده چې تر د جمهوري قوتونو پیاوړتیا څرګندېږي. ویبپاڼه زیاتوي چې که یو خوا دغه اقدام د جمهوریت د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام دی، خو د پاکستان سیاسي نظام او د ګوندونو کړنلارو ته که وکتل شي نو تر دا مهال جمهوریت د ټولنې جوړو ته نه دی رسېدلی چې په اصل کې د ریښتونی جمهوریت سرچینه وي. د دې له وجې هر وخت دا ویره وي چې پوځي جرنیلان د دې نه ګټه پورته کولی شي او د جنرال راحیل شریف د ملازمت پر مهال هغه دغه خلا پوره کړې وه چې کېدی شي د دغه هیواد وزیراعظم لپاره یو حیرانکونه خبره وه. خو د ویبپاڼې په خبره په 2013 کال کې نواز شریف جنرال راحیل شریف ځکه د پوځ مشر ټاکلی و چې هغه د ملک په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو او لاسوهنو طبیعت نه درلودو، خو بیا موږ وکتو چې هغه د پوځ لخوا د سیاسي طاقت مظاهره کول پیل کړل او واشنگټن او کابل ته یې د یو غیر رسمي خارجه وزیر په توګه سفرونه وکړل. د دې نه پرته په 2013 کال کې د تحریک انصاف لخوا د احتجاجي مظاهرو پر مهال یې هم سیاسي رول ولوبولو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د شام لپاره عربي ټولنې او ملګري ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمسترا ویلي چې نړیواله ټولنه په شام یا سوریا کې د بحران پر سیاسي حل خبرې کوي، خو بیا هم په دغه هیواد کې پوځي کړکیچ د پراختیا په حال کې دی. په ورته حال کې د روسیې حکومت ویلي چې د شام حل په شرط ګرځنده روغتیايي ډلې لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلال زی پراپور کې واوري.
سټیفن دمسترا پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غړو ته په وینا کې څرګنده کړه چې د هغه په ګډون هیڅوک له دې سره مخالفت نه لري چې له داعش سره مبارزه مهمه ده. دمسترا وویل حتی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وینا داسې انګېرل کېږي چې هغه به له داعش سره مبارزې ته په خپل کاري پروګرام کې لومړیتوب ورکوي. د سوریه لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې د پوځي کړکیچ د پراخېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. سټیفن دمسترا وویل څرګنده ده چې زه له دې انکار نشم کولی چې هلته پوځي کړکیچ پراخ شوی او زه نشم درته ویلی چې د حلب ختیځ به څومره دوام وکړي. وروستي معلومات دا دي چې هلته پوځي فعالیتونه د پراختیا په حال کې دي. د میستورا په داسې حال کې د حلب ښار په ختیځ کې د وضعیت له خرابوالي اندېښنه څرګندوي چې د سوریې حکومتي ځواکونو روانه اونۍ هلته د هغو شپږو سیمو د نیولو ادعا کړې چې مخکې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وې. په سوریا کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وویل چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ملیشو د حلب په ختیځ کې درېیمه برخه سیمې له لاسه ورکړې دي. د حلب ختیځ اوس په دوو برخو وویشل سو او زرګونو کسان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویلي چې دا له 2012 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ملیشو تر ټولو ستر شکست دی. د روسیې حکومت له ډېرې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په سوریه کې هوایي عملیات کوي. د روسیې پوځ د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره هم د اسد د رژیم په ملاتړ هوایي حملې کړي دي. په حلب کې د وضعیت د خرابوالي له امله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل حکومت دفاع او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې وزارتونو ته دنده وسپارله چې ډېر ژر باید ګرځند روغتیایي ډلې سیمې ته ورواستوي. د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف پرون څرګنده کړه چې ولسمشر پوتین خپل پوسټ سپارښتنه کړې چې د حلب ښاریانو او شاوخوا سیمې خلکو ته عاجلي طبي مرستې وکړي. په سوریه کې د بشري مرستو ادارې د بشار الاسد پر رژیم او روسیه تور لګوي چې په همدې ډول یې په حلب کې پر روغتیایي مرکزونو حملې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر پرون په حلب کې د ډېر ځورونکي وضعیت له امله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په حلب کې هیڅ روغتون یا صحي مرکز فعال نه دی پاتې سوی او ویل چې د خوراکي موادو ذخیره ختم شوې دي. د فرانسې حکومت هم ژغ کړی چې امنیت شورا باید په سوریه کې د وضعیت په اړه د خبر لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. ویل کېږي چې په حالت کې 2.5 لک انسانان په ډېر ناوړه وضعیت کې راګیر دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري یو څو د افغانستان پر لور. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د تیرو 15 ورځو راهیسې په پچوراګام ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ځانګړي عملیات پیل کړي چې لامل یې څو لوی کلي له داعشانو څخه بیرته نیولې او ګڼ شمېر بې ځایه سوي کورنۍ خپلو سیمو ته بیرته ستنې سوي دي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
کابو یو میاشت وړاندې د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ په څو کلو داعش وسلوال ننوتل او په لسګونو کورونو ته یې اور واچولو او په زرګونو کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شول. حکومت یې په وړاندې عملیات پیل کړ چې بیا د څو وجوهاتو له امله وځنډېدل. خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼی وایي چې په یادې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات پیل کړي چې څو کلي یې له داعش وسلوالو بیرته نیولي او د سیمې د اوسیدونکو پر مټ په هغو سیمو کې امنیتي پوستې ځای په ځای شوي دي. دی وایي
اوس مهال عملیات شروع شوي دي. د پچیراګام درې نور لوی کلي هم د داعش له شتون څخه پاک شوي دي. یو شمېر داعش چې اکثر یې پاکستانیان باندې دا هم وژل شوي دي. د دوی څخه مسناد هم په لاس راغلي دي. د دې عملیاتو نور عملیات ترمنځ توپیر دا دی کله چې عملیات ترسره کیږي 1500 ولسی پتون کوونکي چې د سیمې دي د نورو امنیتي قواو سره هغوی سره یو ځای په پوستو کې مشکیږي او د خپل سیمو ساتنه کوي.
خوګیاڼی وایي چې ګڼ شمېر هغه کورنۍ چې د داعش له امله نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي ول بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي.
اوس هم ځینې سیمو ته کورنۍ بیرته ستنېږي او خو لا هم هغه ډول چې د دوی تخریب شوي کورونه باید ورته ورغول شي خلاصوس شته دی. تقریبا د 2000 په شاوخوا کې کورنۍ سره په مرکز جلال آباد ښار او ځینو ولسوالیو کې چې دوی هلته کډوال شوي او مرستې شوي دي. زموږ هڅه دا ده چې دغه مرستې په داسې یو میکانیزم باندې د عملیات وروسته غوره کړو چې هماغه کلو ته مرستې ور ورسوو او دوی له یو خوا هغه ضرورتونه پوره کړي او له بلې خوا د خپل کور د بیا رغونې او په خپل کورونو کې د مشکلو لپاره آماده شي.
ویل کېږي چې د پچیراګام ولسوالۍ د ځینو کلو خلکو د داعش تابعیت منلی دی. ښاغلی خوګیاڼی هم وایي چې هغه سیمې چې د داعش تر ولکې لاندې وي هغوی له مجبوریته د داعش وسلوالو تابع شوي وو.
یو ډول خلک دي چې هغوی د داعش د وحشت له امله د دوی سره په ولکه کې دي او ښایي د هغوی سره په یو ډول تفاهم ډوله واوسیږي خو دا مجبوریتونه دي. اکثریت ولسونه زموږ سره په اړیکه کې دي. هیڅ ډول به داعش ته دوی ځای ورنه کړي کله چې دوی په دې وپوهېږي چې نور دوی د داعش تر تاثیر لاندې نه شي راتلی.
عطاالله خوګیاڼی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات به تر هغې دوام وکړي سو پورې چې د پچیراګام ولسوالۍ د داعش وسلوالو څخه پاکه کړي نه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري ل دایښ څخه ځو د طالبانو پر لور. د برتانیې ګارډین ورسپانې په راپور کې لیکلي د افغان طالبانو مالی حالت کمزوري سوی دی. ورسپانې د ځینو طالب سرچینو د ورکړل سوو معلوماتو پر اساس دا راپور جوړ کړی دی چې تفصیل به له عبدالحی کاکړه واورو.
د طالبانو په واکمنۍ کې د هغو یو لوړ پوړي ډیپلوماټ ملا رحمت الله کاکازاده ګارډین ورسپانې ته ویلي سربېره پر دې طالبانو ځینې جګړې ګټلې خو بیا هم له سختو مالي ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړه د ولسي وګړو د وژل کېدو له وجې جګړه بدنامه شوې او هغه خلک چې طالبانو ته مالی مرستې ورکولې اوس ځکه پیسې نه ورکوي چې وایي نه غواړي پیسې پر ماینونو خرڅ شي او بیا پکې ماشومان ووژل شي. ګارډین زیاتوي طالبانو باید د افغانستان او خلیجي هیوادونو د شتمنو خلکو په ګډون په سیمه کې چندې راټولولې خو اوس یې مالي حالت دومره کمزوري سوی چې آن په پاکستان کې پرایویټ یا شخصي هسپتالونه د زخمیانو علاج نه کوي. دا ځکه چې طالبان د خپلو زخمیانو د علاج پیسې نسی پوره کولای. رحمت الله کاکازاده وایي په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو په خپل منځ کې جګړې د جګړې په اړه د دوی دریځ نامشروع وګرځولی. پخوا به طالبانو ویل چې د بهرنیو قبضهګرو خلاف جګړه کوي. یو بل لوړپوړي طالب مشر ګارډین ورسپانې ته ویلي کله چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو نو له هغه وروسته د خلکو لخوا چنده ورکول کم سوه او هغه وخت خو نور هم کم سوه کله چې د طالبانو بل مشر ملا اختر منصور ووژل سو. ګارډین پر مخ لیکي د افغانستان په جنوب کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو کر د دوی لویه مالی سرچینه وه. ګارډین پر مخ لیکي د افغانستان په جنوب کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو کر د دوی لویه مالی سرچینه وه. خو د طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله او ملا ابراهیم صدر ترمنځ اختلافات رامنځته شوي او ملا ابراهیم صدر د کوکنارو پیسې د کوټي شورا ته ورکول درولې دي. ملا ابراهیم په هلمند کې دی چې پکې د کوکنارو زیات کار کوي. ګارډین زیاتوي د طالبانو د لوړې کچې مشران اوس په دې نتیجه رسیدلي چې په کار د نوره په افغانستان کې جګړه ونه کړي او له حکومت سره روغه جوړه وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا پر رسمي توګه کار پیل کړی دی. که څه هم په نورو هیوادونو کې د پوزي مشر ټاکنه عادي پروسه وي خو پاکستان کې د پوز سیاسي رول ته په کتو سره د نوی مشر له ټاکل کېدو سره سم کارپوهان یو شمیر پوښتنې راپورته کول پیل کړي. په دې کې یو پوښتنه ده چې د جنرال قمر باجوا په مشرۍ کې د پوز او ولسي حکومت ممکنه تعلق څنګه کېدای شي. په دې اړه عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی.
دا دوم ځل دی چې نواز شریف د واک په دې روانه موده کې د فوج مشر ټاکي. نوموړي په دې اړه له خپلو نږدې او باوري ملګرو سره پر لپسې مشورې کړي. تر ټاکنې له مخه ځینو کارپوهانو فکر کولی چې شایي نواز شریف د داسې پوځي مشر په تکل کې وي چې په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. د دفاعي چارو پوه عائشه صدیقه وایي نواز شریف چې کله په 2013 کال کې جنرال راحیل شریف ټاکلی نو دا فکر یې کړی و چې هغه به ورته ستونزې نه پیدا کوي. خود دې په وینا وسو برعکس
پچھلے جو تھے راحیل شریف ان کو بھی
د پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف ته ټاکنې پر وخت نواز شریف ته سوچ کړي وو چې هغه خو یو ساده افسر دی نو دومره کړکیچ به ان پیدا کوي. خو بیا موږ ولیدل چې هغه تر دریو کلونو پورې ولسی حکومت یو ډول پر اور کېنولې وو. نوې پوځي مشر خو به اوس وروستو کار پیلوي نو ګورو به چې پوځ او حکومت چارې څنګه تر لتهروي نو بیا به معلومه شي چې نوې پوځي مشر څنګه ثابتېږي.
په پاکستان کې هر ځل د پوځي مشر له ټاکل کېدو سره سم دا ویل کېږي چې یو مسلکي پوځي کس دی او له سیاست سره هیڅ دلچسپي نشته. همدغسې خبرې اوس د جنرال قمر جاوید باجوه په اړه هم کېږي. خو د امنیتي چارو پوه عامر رانا وایي شاید د نوي پوځي مشر له ټاکنې سره د ولسي حکومت او فوج ترمنځ ستر تاوتریخوالی راکم شي.
د نوی پوځي مشر په حق لا چې په میډیا کې رپورټونه ورکړل شوې دي په هغه کې ویل شوې چې د جمهوریت مزاج لري او په سیاسي چارو کې د مداخله خلاف دی. په دې حواله د ذاتی نفوذ خو اهمیت لري خو اصلي خبره دا ده چې پوز د یوې ادارې په توګه به یو رد عمل ښکاره کوي او په پالیسۍ کې بدلون راتلل یې یو ګران کار ښکاري. خو د نوی پوځي مشر له ټاکنې سره به دومره وشي چې ولسی حکومت به په ځینو چارو کې ځان مضبوط کړي او د پوځ او حکومت ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی وو په هغه کې به لږ وقفه راشي.
او نتیجه به دا شي چې حکومت ته به د پیاوړتیا او د راتلونکو انتخاباتو په حواله د ځان مضبوطولو موقع په لاس ورشي،
اوس کې حواله سه خپلی پوزیشن کو بهتر بنانے کا موقع ملے گا.
خو ځینې کارپوهان بیا وایي د فوج سیاسي اثر او نفوذ هومره زیات نه دی لکه میډیا چې شوی. د دفاعي چارو پو بریګیډیر سید نظیر هم دا نظر لري. دی وایي دا وخت فوج په ځینو داسې چارو کې شکیل دی چې په سیاست کې د مداخله وخت نه لري.
سیول ملټری ریلیشن کافی حد پورې یو والے راغلی دی. د فوج لاسونا لاین اډر نه سرحدونو باندې تراو تریخوالی نه دشګردای نه او دا غین علاوه د نورو مسلو نه دومره ډک دي د حکومت طرف ته توجه به کم دي. البته ځینې سیزونه داسې دي چې نېشنل الیکشن پلان کې راځي، نو هغه کې چې د سیول او د ملټری په کم پوینټونه دي په هغه باندې به ضروری ده چې یو بل نه لږ خفګان یا یو بل ته دا کول چې لږ په دغه باندې په تیز باندې تګ یا د آرمی په خوښه باندې تګ په هغه باندې په کار دی، خو دغه هم د سیلوي خندان ماته نخکاری.
زیاتره کارپوهان په دې نظر دي چې په سیاست کې د فوج د مداخله په اړه د جنرال قمر جاوید باجوا د برخورد په اړه اوس څه ویل تر وخت لمخه ده. د دوی په وینا په راتلونکو څو میاشتو کې به معلومه سي چې هغه فوج څومره له سیاسته لیرې ساتي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس زو د کوټې پر لور. په بلوچستان کې د یخنۍ موسم له پیلېدو سره سم د وچ میوې کاروبار زیات شوی دی. ځای دکانداران وایي خلک له یخنۍ څخه د خوندي ساتلو لپاره وچ میوه زیاته کاروي. د دې ترڅنګ په ژمي کې دا میوه د پاکستان نور ښارونو ته لیږل کیږي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې په ګډون د صوبې په هغه برخو کې چیرې چې یخنۍ زیاته شوې ده هلته د وچ میوې کاروبار هم وده کړې ده، ځکه چې د زمي د موسم د پیل کېدو سره سم خلکو د وچ میوې وکارونې ته مخ کړې دي چې له امله د وچ میوې بیې هم لوړې شوې دي. په دې اړه د کوټې د مسجد روډ یو دکاندار باریداد راته وویل چې زیاتره وچ میوه د ایران او افغانستان څخه دلته راځي.
میوه خو موږ سره ډېر میوه دي، کشمش 15-16 قسم کې دي، بادام 10-12 قسم دي، پسته 15-16 قسم کې ده، لار پسته خپل ریټ دی، ګول پسته یعنی د دانور پسته په نسبت ارزانه ده، اما د غی پسته 1100-1200 روپیه کیلو دی، اکبری پسته 1400-1400 روپیه کیلو دی، داغه سه بادام دي، پاکستانی بادام د لورلایغه د 300 سوونه سه د 1200 پر کیلو ستا، او د دې بعد د استرالیا بادام راغلي دي، دا وخت هغه ارزانه دي، د افغانستان څخه کشمش راځي، انزر راځي، ابجوش راځي، اخروټ راځي، چې د افغانستان کشمش ډېر انسان خوشي، د ایران غوی پسته تاسو خوشوي، مطلب دا ټیم په پسته په پر دنیا کې 98 پسته چې د ایران پر اور بادام چې دی خپل بادام د پاکستانی بادام په دغه دنیا کې مشهور هم دي او دی خوندور.
کله وخت ځای خلک تغه میوه په ډیره خوشحالي سره رانیسي، نو بل پلوته د یواد و نور برخته هم د توفی فتوګه و چې میوه لژدول کیږي. په دې اړه د اسلام آباد څخه راغلی یو کس او درېمان وینا ده چې د اسلام آباد په مقابل کې اوس هم په کوټه کې وچ میوه ارزانه ده.
یاره زه خو راغلم له اسلام آباد او دلته مې د کور د فارم مو واخستو او دوستان د فارم مو واخستې او چلغوزم مو واخستې، د پسته او بادام او کاجو کشمش او خاص کر چلغوزلش ګرانه ده، په اسلام آباد بنسبت دلته ډیر ارزان دي. چې اسلام آباد وګورنو دلته ارشی مطلب نیم په نیم پارک دی.
ته د ونی ورده چې د لولای بادام او د ژوب چلغوزه په نړۍ کې څه ساری نه لري. دلته د روغتیا د کارپوهانو په وینا چې وچه میوه په زمي کې نه هوازي انسان د یخنۍ څخه خوندي ساتي، بلکې وزګر او دماغ ته هم ګټه رسوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس هم زو د لوبو د راپور پر لور د شوقدر په نورانو سیمه کې د پېښور چارسدی او ممندو د فوټبال لوبډل ترمن سیالي پرون پایته ورسېده چې پایلوبه د نورانو فوټبال لوبډلې وګټل د دوه دیرشم فوټبال ټورنمنت په نوم دغه تلولي هر کال جوړیږي او د نورانو ټاپو لوی میدان چې د کابل سیند پر غاړه جوړ دی ورته ګڼ شمیر ځوانان او سپینجری نندارې تورځي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي
د شوقدر په نورانو ټاپو کې د دوه ویشتو فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالۍ پرون سرته ورسېدې چې د نورانو کلی ټیم دغه لوبه وګټله د یادې سیالۍ نوم دوه دیرشم فوټبال ټورنمنټ وو چې هر کال د سیمې لوبغاړي دغه لوبه جوړوي او د پېښور محمدو او د چارسدی لوبه کوونکي پکې برخه اخلي د بریالي شوي ټیم یو لوبغاړی رحیم وای چې د هغوی مشرانو د فوټبال سیالۍ هم په دې ځای کې شروع کړې وي خو د حکومت لخوا ورسره هیڅ رقم مرستې نه کیږي
یاره زه وایم چې مونږ ته لږ سهولت راکړي چې د ګراوند لپاره لږ سره ته دغه کې پنډ راته دغه کې نور د فوټبال کیټ شو دغه مونږ ته ان شاء الله سره نشته لري خو چې لږ مونږ سره منډه وینو مونږ خو ګیمونه اسیم کو او د شوق ګیمونه کو خو
پرونی مقابله کې د رشکۍ او نورانو کلی ترمنځ سخت لوبه وشوه چې د رشکۍ ټیم دوه ولې د نورانو لوبغاړو سلور پوینټونه وکړل دې لوبې له د فاټا اولمپک اسوسییشن فاینانس سیکرټري خورشید اقبال هم راغلی وو
بیا به نیکسټ لپاره زمونږ کم پروګرامي دا به د دینم زیات دي او هغې کې به مونږ مکمل د مومن ایجنسی دغه سره تعاون کوو چې دې ته مونږ هر قسمه لیول دا مونږ پالیش کو او دا مونږ مخکې راوباسو
او د محمود ایجنسی د لوبو د سرکاري محکمې نماینده هم د پرونی لوبي ګټلې شوې او بایللې ټیمونو لوبغاړو لپاره د لوبي سامانونه راوړي وو
دوی لپاره مونږ رن کیټس راوړي دي ټریک سوټ وغیرہ راوړي دي فوټبال هم راوړي دي ان شاء الله د دینه پس په مونږ دوی سره زموږ مرسته جاری آینده کې دا پوره کیټونه دي هر یو پلیئر ته ان شاء الله دوه ټیمونه چې کم دي دوی لمنګ نن ورکو او آینده کې نیکسټ کې چې څومره پلیئرز ان شاء الله لوري د مونږ کیټونه راوړي دي خو هغه مونږ ډیسټریبیوشن لا نه کړې کیټونه به ان شاء الله ټولو ته ملاوي
د لوبي میدان په غاړو د سیمه علاوه د شوقدر دواوي او د پیښور د نږدې سیمو ولسم نندارې راغلي چې پکې د ځوانانو او ماشومانو ترڅنګ سپینګری هم شامل وو شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مرغی دا جنگ کور کلی پایمان.